السلام علیکم تاسو ازادي رادیو ته غوږی نن په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم او القاعده باندې د امریکایي ځواکونو د لومړی حمله ورسته دوه سیزی مخکې په دې ورځ امریکایي ځواکونو په افغانستان کې پر القاعده او طالبانو حمله پیل کړې د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې وړاندې په دې بحث لرو مخکې تر دې چې بحث ته مخ کړو خبرونه صفی الله ستنګ ځای وړاندې کوي
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو ده د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري نن له کابل سلګونه کورنۍ بیرته خپل اصلي ولایتونو ته وړي او کوټې ته نږدې په یو ښارګوټي کې د زلزلې له امله له شلو ډیر کسان مړه شوي پوره خبرونه د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو ده او نړیواله ټولنه باید زیات ستر سره کړي ماري ایلن مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس لري له نیویارک خبريالانو ته ویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدل چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې ده د فرانسې د خبري اجانس راپور لمخې مخکې لدی چې طالبان د اگست میاشتې په نیمای کې کابل ونیسي هم افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخ وو او د دې هیواد شاوخوا 3 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري ویل په تیر بیا د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ لپاره د اغیزمنیدونکو د شمیر مخ په زیاتېدو ده مګراوټي زیاته کړه د نغدو پیسو د کمښت لپاره افغانان رستربلې ناهیلي کیږي او لنړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره چې ژمه را روان ده په مرستو کې ډیر سخاوته کار واخلي نو موري د دې پښتنې په جواب کې چې آیا طالبان د بشري مرستو مخنیوي کوي کنه ویل په دې برخه کې دوی لیټ ډول خان سره تر اوسه نه دي مخ شوي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري نن له کابل سلګونه کورنۍ بیرته خپل اصلي ولایتونو ته وړي د راپورونو له مخې تمه ده پراتلونکو درې ورځو کې 650 کورنۍ د یو ان ایچ سی آر او نورو ادارو په مرسته کندوز بغلان تخار لغمان او بدخشان ته ولېږدول شي زرګونه کورنۍ په ورستیو څو میاشتو کې د جنگونو په زیاتېدو کابل ته کډه شوې وي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي تر دې مخکې 3,80,000 افغانانو ته اړینې بشري مرستې رسولې دي د راپورونو په اساس څه باندې 3.5 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي چې پکې یوازې 1,00,000 د سږ کال دي ازادي راډیو ته غواګیست نن د اکتوبر 1 په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده ډلې د امریکا او د هغې د متحدینو د برید د پیل لشلمې کلیزه سره برابر ده امریکا د القاعده د زپلو لپاره خپل متحدینو سره په ګډه په افغانستان برید وکړ چې په نتیجه کې د طالبانو رژیم هم ونړاو په تر شلو کلونو کې لزګونه زر امریکایي او ناتو عسکرو په افغانستان کې حضور درلود په بیلابیلو سیاسي امنیتي اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د پاموړ پرمختګونه وشول لکه چې امریکا د 2021 کال د اگست په ورستیو کې خپل شل کلن حضور په افغانستان کې پایته ورسو هماغه طالبان چې د دوی د بریدونو په سبب رژیم نړیدلې وو بیرته په افغانستان کې واکته ورسیدل بریکنا شرکت د خپل پوروړیو جایدادونه پلوري دا خبره د یاد شرکت عملیاتي چارو مسؤل صفی الله احمد زی رسنیو ته کړي هغه ویلي بریکنا شرکت د منځنۍ اسیا له هیوادونو د وارداتي بریکنا له درکه نږدې 12 میلیونه ډالر پوروړی دی نو ځکه پریکړه کړې چې د خپل لویو پوروړیو جایدادونه وپلوري تمه ده د جایدادونو د پلور وړاندیز د طالبانو د حکومت کابینې ته وړاندې شي او د هغوی تر تایید وروسته به بریکنا شرکت په پلور لاس پوری کوي د بریښنا شرکت د معلوماتو په اساس خلک شاوخوا 500 میلیون افغانۍ له دې شرکت پوره وړي دي د پاکستان په جنوب لویدیس کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریاکتر په کچه 15.0 ثبت شوی الکتر لګه شلته نمړ شوی او په سلګونو نور ټپیان دي د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویلي د دغه زلزلې چې مرکز د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیس 100 کیلومتر کې شل کیلومتر تر ځمکې لاندې وو هارنای غرنی سیمه ډیره اغیزمنه کړې ده د هارنای ولسوالۍ یو مسؤل نور محمد ناصر د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چې سوونه کسان زخمیان هم دي
سلام برانه اسکه مزلزله رااله د شپې په 3 بجې و تقریبا توونو زخمی دي انو ظاهر خبر ده په زخمیانو کې به هم سټریس هم وی انو ډیر زخمیانو غو پاستر دلی سوې دي سوق دلی کم زخمیان یې غو پاره غسیل کورو ته اکثر زخمیان کوټ ترې پرس
سیمه ایزو چارواکو ویلی سیمه ته مرستندوی اډلی رسیدلی او هڅه کوي ځان منچو کسانو تمرستي ورسوي د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د سیمه پیو کان کې د لکتر لګه څلورو کان کیندونکو د مړکېدو خبر ورکړه په پاکستان کې ورسته ورانون کې زلزلہ په 2015 کال کې شوې و چې لامل شاوخوا 400 کسان مړ شوی وو ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا متحده ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال لپاره ترسیدو مخکې په یو مجازي غونډه کې ګډون کوي. امریکایي رسنۍ پرون چهارشنبه د وجکپوري امریکایي چارواکي له قوله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې جو بایدن او شي جن پینګ به د ویډیوي اړیکې له لارې سره ګوري. دغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته معلومات ورکول ویل پر دغه دواړخیزې مجازي غونډې په اصولو کې موافقه شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جین ساکي ویل تر اوسه د دغې سرمشریزه جزئیات نه دي بشپړ شوي. د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ د دغه مجازي غونډې خبره ورسره له هغه کیږي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان په سویس کې د چین له جکپوري ډیپلوماټ یانګ یچی سره وکتل. سپینې ماڼۍ ویل سولیوان سره له دې چې د تایوان په وړاندې د چین د وروستیو پاراونکو پوځي مانورونو په چین کې د اقلیت قومونو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د بیجنګ لخوا په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پلو د زندۍ کولو د هڅو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې په کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو وار پرانیستی وي. او د جرمنی د نازی رژیم د شاقه کارونو د یو کمپ سلکلن ساتونکو نن محاکمه کیږي. د تر ټولو پوخ عمر کس دی چې د جرمنی د نازی رژیم د جرمونو په تور محاکمه ته حاضرېږي. جوزف اس د 1902 تر 1905 کلونو پورې د برلین په شمال کې د ساکسن هاوزن په کمپ کې د 3500 کسانو له وژنې سره په عمدي یا اختیاري مرسته باندې تورن دی. سره له دې چې د جوزف عمر ډیر زیات بلل شوی، خو د راپورونو له مخې روغتیایي ښه ده او له هغه د پښتنو ګرویګونو موده په ورځ کې تر شاوخوا 2 ساعته رسی. دغه په وړاندې مشخص تورونه دا دي چې د پخوانی شوروي د بندیانو په اعدام او د ګازو په مټ د بندیانو په وژنه کې لاس لري. دا مهم خبرونه.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. لنن شل کال مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش لسپینې ماڼۍ په سپینه پرسپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
Good afternoon. On my orders, the United States military
has started زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده ترورستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
تر دې برید دویونه مخکې واشنگتن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشان وروسپري چې د سپتمبر په 11مه پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه دا شوه چې د طالبانو حکومت رنګ شي، نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او جګړې شل کاله دوام وکړي. واشنگتن له طالبانو اسامه بن لادن غوښت. بن لادن چې د 80 میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستانه د وسلوالو ترهګرو مشي کوله، په 1991 میلادي کال کې سودان ته لاړ. بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. دی د پاکستان په ایبټ آباد کې د 2011 کال د می په 2مه امریکایي ځواکونه ووشه. د اسامه تر وژلو نژدې 3 کاله وروسته بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل. بیا ورو ورو د بهرنیو عسکرو شمیر پسې کم شو. قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانستل شو، د سولې خبرې پیل شوې او واشنگتن طالبانو ته د خپل پاتې شاوخوا 2500 عسکرو د ایستلو په بدل کې یو شرط دا کې شو چې له القاعده سره به اړیکې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه ورکړه. امریکایان د اګست تر اخیره له افغانستان ووتل او کابل طالبانو ونیو. دلته د بحث لپاره زموږ میلمانه دي سید اسحاق ګیلانی، د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر، پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج او د ملګرو ملتونو په خوانی کارکونکو عبد اللطیف متین چې د نړیوال امنیت او نړیوال حکومت ولې په برخه کې لوړی زده کړې کړې دي. میلمنو خبرونه ته شرحلی ګیلانی صاحب، په لومړی له تاسو واورو چې افغانان له دې شل کلن تاریخه ستاسو په وینا په باور څه زده کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه زما زړه د کومې سلامونه مستر معارج ته او متین صاحب ته. زه فکر کوم چې دا شل لوی ناورین په پاکستان باندې شو.
ګیلن صاحب محترم، ستاسو د ټلیفون اواز سم نه ده، که چیرته لږ څه تغییر ورکړي وبخښي.
نو زه دا څه ځکه نه سم چې ما په سومټری کې د وای فای دغه دی
نه نه اوس به تر شو نه پیژند.
نو دا ناورین د خارجیانو په ضد باندې شروع شو خو ډیر په کې وزه پیدل افغانان په زرهاو افغانان پکې ووژل شو او زمونږ د یو تعداد افغانانو د خوانم دا ویل کېده چې دا بمونه کم دی زیات استعمال کوي. نو زه فکر کوم چې دا ناورین افغانستان د پاره ډیر ګران تمام شو او بالاخره کومې وعدې چې د جنگ په جریان کې نړیوالو د افغانستان د خلکو سره کړی وو هغه یې تر سره نه کړه چې د هغه د افغانستان بازسازي وه یا بیا رغاونه وه او بالاخره په افغانستان کې ښه حکومتداري وه او د بند کانفرانس نه دغه د ښه حکومتداري بنیاد خراب شو چې تر آخري رئیس جمهور پورې چې وتښتېده.
ګیلانی صاحب محترم سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟ دا خو د افغانانو غیبتونه شو.
زه هم دا وایم کنه چې افغانانو خو زده نه کړه. که زده کړی وای چې دا باید څه وشي د جهان سره روابط څه رقم وساتل شي او بالاخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نه وي، د دوی مرکزونه نه وي، موږ په دغه باندې تروریستي ګروپونو باندې بدنام نه اوسیږو او جهان موږ سره ښه او سیاسي اړیکې ولري. چې متاسفانه دا کار په دا شل کاله کې ونه شو. دا شل کاله کې هیڅوک مثال نشي ورکولی چې دا دو پنځوس ملکونه په دې خاوره کې وو مګر یو وارم د القاعده مرکزونه نه دي بمبارد شوي، یا هغه خارجیان چې دلته اوسېدل که د هر یو ملک وو نو هر څونه بمبارد چې کېده هغه بیا هم په افغانانو باندې کېده، افغانان یې واژه. نو دا زموږ د افغانانو مشکل و چې موږ ونه توانېدو چې دنیا سره همغږي ولرو او بالاخره دا خارجیان د خپل د خاورې نه وباسو.
مننه مارج صاحب، تاسو که لطفاً وایسته چې افغانان له دغه شل کلن تاریخ څه زده کولی شي او څه زده کړي دي؟
مهرباني ځان تاسو ته قدرمنو ملمنو ته تاسو تخنیکي همکاران تولیدونکو ته زړه کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جګړه داسې یو حالت راوست افغانستان ته تقریبا د څلوېښت کاله دې خواته، بیا خصوصا د شل کاله چې هر افغان هر څه زده کړل په ټولو چارو کې دوی ښه متوجه سول، پارک باندې پوه شوله، ملامت سلامتي وپېژنده، سیاست باندې تقریبا بیداره سوله، په دوست دښمن باندې دوی پوه شوله او خپلو ګټو خپلو تاوان ته ښه متوجه شوي دي. نو ګمان کوم څوک پاتې غلط دی نه څوک ماشومان کې پاتې. مګر څنګه چې اول کې دغه طالبان په مخکنۍ دوره کې راتلل حالات داسې جوړ شوي د شر او فساد د وزلو ټکولو چې ټول خلک طالب ته خوشاله شول. بلند توګه دوم ځل موږ چې کله امریکا ویلې چې زه راځم افغانستان ته، وضعیت بیا هم طالبانو داسې جوړ کړی و چې ملت بدلون ته خوشحاله و. داسې انګېرنه هم وه که هندو یا یهود یا کفر هم راځي چې موږ دغه حالت نه وساتي، ځکه امریکا دغه چې ډیزاین حالت جوړ کړی و. امریکا کومک نه راتله، هېڅ هېواد لیونه نه ده ستاسو راسي خپل انرژي خپل مصرف تاسو وکړي بل هېواد ته غته خپل تاوان وکړي، حتمن خپلې ګټې سنجوي خپلو ګټو ته راځي. جنگ ډیزاین سره وو، د جنگ لپاره روانو د خلک اندغه فضا جوړ کړی و. بیا خپل لوی لاس باندې په بون کې داسې کسانې کېنول چې سمو کله له غونډې نه لری کړل چې هغه د جنگ لپاره آماده کړل، او بعد کسانې داسې کسان راوستل چې هغه د دوی لاس پوتی و چې په هغوی باندې دغه دولتداري او سیستم خپل اعمال خپل پروګرام مخکې بوځي، یعنې د دوی خپل کسانو ته دې سره معاملک شامل وته چې معاملک سره نو شامل هغه د وخت نه راتله، ځکه ملت وایي چې ستل یو نیم سل کسانو چې همدغه شلو کالو کې په دې چوکې په چوکې باندې کاتو په تلم دا مفسدو غاصبو دغه ډلې چې اوس هم درایي او هر څه یې ساتل د برق بلو قرضدار ته په ملت برخه ته کې پارسو اخوان دي. بیا طالبان په لوی لاس باندې طالبانی ته مجبور کړل، جات مجبور کړل، جنگ ته مجبور کړل، طالب ته جوړ کړل کلی او باندو ته سواره او بمبارد کوي وهله ولې تلای کو د پنجاب غیګه ته پنجاب ته په کلاس کې ورک ورس خپل وطن ته جات شروع کړ، مجبورتون استفاده وکړه. دلته ملامت ټول موږ خپل افغانان ملامتي پدې کړ چې بوران راغی حالت راغی منګو ته وګ خیا تا نه درو دلہ ملت هم آرام
ایتو مننه مارش مننه
پدی من چاند راو
مننه د شغل متین نظر به هم وخت متین سپ تاسو ک پلان دولسن وای سي چې لدی شلو کلونو افغانان باید څه زده کړي
تاسو ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مننه سب په دې اړه خو ډیر څه باید د شی ویو د زده کړو خبرې ډیرې دي خو په لاندو ټکو کې که درته وایم څو مهمې خبرې دي یو خو دا چې افغانان باید د دې شلو کالو نه دا باید یې زده کړي وي داسې نه ده چې زه هیله کوم چې زده یې کړي باید زده کړي وي چې هیڅکله په پردیو باور ونه شي هر څوک هر ملک د خپلو موخو لپاره جنګېدلې دي که په افغانستان کې دي که په سیمه کې دي که په نړۍ کې دي نو په پردیو باندې ډاډ او په پردیو تکیه کول لویه غلطي ده دویم درس چې باید موږ ته اخیستی وي هغه دا دی چې د نړۍ هیڅ ائتلاف تلپاتې ائتلاف نه دی هر یو ائتلاف د یوې خاصې مودې لپاره او د یوې خاصې موخې لپاره جوړیږي چې هغه موخه لاسته راشي هغه ائتلاف د منځ نو هیڅوک د هیڅ چا تلپاتې دوست نه دی بل مهم شی چې افغانان باید د دې نه زده کړه کړي وي هغه اقتصادي ناپېیلتوب دی چې دا د یوې ټولنې د یو ملک لپاره ډېر اړین دی په دا شلو کالو کې هره جګړه چې وشوه هر څوک چې په جنګ کې داخل و د ټولو اقتصادي بنیاد د پردیو نه و حتی که د افغانستان حکومت هم و که زموږ ملي اردو ملي پولیسو امنیت هم و موږ ته پردیو پیسې راکولې چې دا وچلو حتی هغه څوک چې د پخوانی شلو کالو نظام په مقابل کې هم جنګېدل د ځان څه نه درلودل پردیو مرسته ورسره کوله نو د پردیو نه اقتصادي ناپېیلتوب ډېر لوی درس دی چې باید موږ ترې واخلو حتی که په دې وکولی شو چې خپل سرحدات وتړو او په خپل منځي موضوعاتو باندې تمرکز کم کړو په اقتصادي پیاوړتیا باندې تمرکز ډېر کړو او وکولی شو چې افغانستان یو ځلې په پښو ودرو
مننه متین مننه مننه ازادي په چپو کې پروګرام دی دا پروګرام موضوع مو لننه شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر جورج دبليو بوش فیصله ده چې پر افغانستان حمله وکړه لوي خبرتیا ورسته اوریدونکو ته مخکې
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پوښتنې کولای شئ شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو
شمیرې مو دی 00420221205001 تکراروم 00420221205001 بل شمیره ده 00420221205001 تکراروم دا شمیره بیا 00420221205001 تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري هم په دې خبرونه کې برخه واخلي یو اوریدونکو د ټلیفون لاري را سره ده مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ مهرباني تاسو لوستن رادیو مړکې لوستن رادیو مړکې هغه چې یو بل ته انتظار کوو بیا یو بل شخص نو سره اوریدای دا ټلیفون قطع شو لټول اوریزون کې لکوم کله چې زنګ وهي رادیو مړکی ځکه چې یو څو وخت پدې باندې تیری چې یو بل خبره سره اورو بل اوریزون کې ته مخه کوم مهرباني وکي اوسه دې په پوک پروګرام دی تاسو پلان کې است bale لدی اوریزون کې سره هم نه اورو تاسو زموږ راغوري بل اوریدون کې ته مخه کوو اسره په سپو کې پروګرام دی تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ لپاره په خبرونه کې برخه واخلئ مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است bale مهرباني
مله متین سره غواړم پښتې پښتنه ده چې کله د شل کال جګړه کې افغانستان باید چیش کړی وای، باید څه چم کړی.
ها مننه. افغانانو باید څه کړی وای دا هم یو سوال و. بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې استئ. تاسو په لاند کې اوسئ، مهرباني وکړئ. نصر اورو په ټلیفون کې هم څه ستونزه شته ګمان کوم. اوریدونکو زنګ وهي خو نصر اورو دا اوریدونکو په لاند کې دی، تاسو مهرباني وکړئ که په ټلیفون. بله سر اورو، مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې. دا ټلیفون هم قطع شو. نه پېژم چې تخنیکی ستونزه ده چې لاوریدونکو سره نه اورو، ټلیفونونه به نه اخلو ځکه چې ټلیفون راځي او بیرته قطع کیږي. میلمنو ته به مخه کړم. مخکې مو دا پوښتنه کوله چې له دې تیرو شلو کلونو افغانانو څه زده کړي دي. دغه تیرو شلو کلونو ته که وګورو، شل کاله مخکې واشنگتن له طالبانو ځینې غوښتنې لرلې، شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځینې غوښتنې لري. ګیلانی صاحب، څرنګه طالبان باید دې غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
دې کې شک نشته دی، مشروع او نامشروع غوښتنې باید توپیر شي. باید دوی په ګردی میز کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنې چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي، او بل اخر هغه چې د امارت اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته په ډاګه کوي، او هغه چې مشکلات وي په هغه بیا په دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
ګیلانی صاحب وبخښئ. دغه چې تاسو نامشروع ورته وایسئ، مثلا کومه غوښتنه د نړیوالو نامشروع ده؟
ما زه خو نه پوهیږم چې هغه غوښتنه ده اوس هغه عمومي غوښتنه ده تر اوسه پورې خو د مکتبونه یې کړي دي او خارجیانو ایستلې کړي دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړه نه شي، چې دا ټول هغه مشروع غوښتنې دي. کیدای شي چې ډېر نامشروع غوښتنې ولري. هغه د بیا امارت اسلامي باید په فکر وکړي چې دا کوم وخت باندې دا حلولای شي. تعلیم د هر یو نر او ښځه باندې حتمی ده، باید دا تعلیم وکړي. په تعلیم یافته و باندې چې په افغانستان کې دي د دوی ضرورت دی چې په وزارتونو کې کار وکړي او معاش واخلي، دا یو مشروع غوښتنه ده. د خارجیانو ایستل چې د شل کاله څه چې مونږ اوس 25 کاله کېږي چې په دې بدبختیو کې روان یو، او دا خارجیان دي چې زمونږ په وطن کې زمونږ د پاره غم جوړ کړی دی، دا باید وویستل شي. او د طالبانو ویل هم همیشه دا و چې مونږ خارجیانو سره اړیکې نه لرو، ولیکن وی دا د کینی د خارجیانو سره د ملکونو سره چې غوښتنې لري چې ځایونه وښیي چې په کوم ځای کې شته دي. دا باید د امارت اسلامي وظیفه ده چې دا کسان د خپل د خاورې نه وباسي او د افغانستان خلکو ته سوکالي راولي.
مننه. مارج صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو غوښتنو ته طالبان باید لبیک ووایي او کنه؟ ځینې غوښتنې ومني او ځینې نه.
ورې یو خبره درته واضح به سړی وي چې اوس افغانستان دارالحرب نه ده، او نه نظامي حالت، او طالبان هم بډېر په نظامي مسایلو باندې په فشاري ونه کې، او نه دوی اپوزیسیون دي دلته کوم بل دولت. طالبان بلکې دولت دي، دوی به سیاست او دولتداری ته بډېر پام کوي. معیاري دولتونه په دنیا کې موجود دي، افغانستان داسې نه چې اوس یو دولت یا نظام تجربه کوي. دلته مختلف نظامونه تجربه شوي، امپراتوري او شاهي او مطلقه او مطلق لانه او امیري او ریاست جمهوري، هر څه کسته سیستمونه سته او سیاست تجربه موجوده ده. تنها یو حالت کې کودتا کې او تغییر او تبدیل کې او مدیریت بدلیږي. د بنا معیاري دولتونو ته دوی باید اوس په پیلي حالت کې وزارت خارجه او خپل ډیپلوماسي فعاله کړي، خپل ستراتیژي کړنلاره بهرنی سیاست به تشریح کړي، چې څه غواړي، په کومو شرایطو، په کومه سطح د ډیپلوماتیکو مطابق د کنوانسیون دي وانه او شکاکو دي دوی څه رقم اړیکې غواړي. دلته بیا نړۍ کې نړیوال معیاري کنوانسیونونه، تړونونه او اصول موجود دي، منشور موجود ده. غته درناوی په کار رکسن دی او اسلامي ستر هوادونه لکه سعودي لکه ایران لکه انډونیزیا لکه مصر کول چې خپل فکری خپل اسلامي رژیم وساتي او نړیوالو سره اړیکې ولري او طالب نشي کولای. دلته ستونزه نه سيدي مشکلات چې شي مثلا څه غواړي اول خدای خبر بسره واضح وو کی د دې سفارتونو ته فعال دي یعنی غیر مستقیم افغانستان پر رسمیت پیژني او ډیپلوماټیک عمل هم کوي ام چارواک سره ګورم ویزی ورکي ام ته به موږ اوس خبرونه د چین سفیر وکړل د ایران سفیر او د روسي دی مارم بارک د عمل بل مسل د افغانستان بیرغ ته په خدي خپل وخت کې ورته اجازه نه ورکي مسل د طالبان پر رسمیت پیژنده خپل دوی باندې مسله اعتراض کی وزارت خارجه چولل سی او جانب پر خود کی نو بیران کله څنګه روابط دي چې شغواړي مثلا د خوانزو یو د انجلیکانو تعلیم تعلیم څنګه چې ګلاري سویل طلب العلم فريضه لكل المسلمين والمسلمات پنور خدمه ده دوی باید دا واضح کړو چې موږ پلان لرو چې مناسب جوړو ته جوړ کړو کوندس کې څه وکړو د توریزم مسله چې دی وایي تاغه نشي خصوصا چې ساده خاور د طالبانو په لاس کې ده دوی باید یو کمیسیون یا ادارې جوړ کړي چې هر ملک اعلان کوي چې دلته دایښ ولې د څه یا کوم بل تورې د دولې څخه دوی هغه دعوت کوي ته بل نه ورسره د رسمي کې وګورسته کنه ست دنیا ته شواهد اسناد وان کی ګون حالت به ختم کی بل غواړي مثلا د خزو حقوق غواړي د خزو حقوق معلوم دي په شریعت کې معلوم دي په موزي قانون کې معلوم دي د په لیکول ته د دې مسولیت حکم د پروردګار ته چیرته ای هغه دې مجبور چې
عملي مارشب د میرمنو د حقوقو او د جنونو د حقوقو مسله ډیره یادی شي کنه یعنی فکر نه کوي چې طالبان په ډیر ژر ګامونه واخلي لکه کندوز کې چې د لشپژم پورته تر دولسم پورې جنونو ته د تاګ اجازه ورکړه د دومره جدي تقاضا په مقابل کې په کار نه دی چې نن باید په کابل کې دا کار وشي هرات کې قندار کې او په نورو شهرونو کې هم د دوه درو ورځو موضوع ده کچرنګ
ګوره دا خبره وکړه په صلات بعد وکړم کله په دې شاته کوم بل پروګرام نه او طالبان دغه جز نه یو د حفاظا او حالات او فرصت نه ساتي او خدای دې وکړي چې دا سني یو کار لري دا سبمني که فرض به ساتل کیږي نه او دا مسله سني کیږي چې په خانه دولت په موجودیت باندې دې عارفانو لکه د چین روسیا او سیالي او جنگونه امریکا ته ورنه وغلره کړل او اوس د چا پروګرام جو کای چې دایښ په نوم باندې وغه وګونو به جګړه تر کشکاږي او دته به د سوری په شان د میدان د جنگي کدا چې مسله نه خدا خو بانی دا خوري وړې جزئي خبرې دي طالبان ته طالبان اتي کارونه کورنۍ کدان د دادت زیربنو ته کارو کې اقتصاد ته کارو کې تولید به شروع کې ادارات پاله کې ادارات ته پروژې دي
انکشاف دلته مارچب دلته کې دي چې دا ستونزوي مثلا د طالبانو پولیکو کې افراطي خلک هم شته هغه شاید لدې سره مخالف دوی بل خپل ملګرو قناعت څنګه ترلاسه کوي
نا ګورې ما وخت می ساده نور هوا دوه ورکې فراتی په کوم معنا مده چې څوک د پروردګار د کوم د سوق دی خواته خواته کې نه نسی مثلا په هر حالت ما د موږ تاسو ګوره ګورو دا اوس په دې هم دي اوسنی حالت کې ګورو چې کار اهله کاته به دوس پاره دا حکم د خدای دا ان الله هی امرکم ان ادو امانات ال اهله کار بد اهله کاته کته طالب کچیر جهاد حکم د خدای مند کوي دا حکم د خدای دا یا تعلیم هم حکم د خدای دا نو بنا د ته خاصه نه خاصه نشته
او من نه مارسه
د دې کار دنیا لازم ملزم ده
او من نه
د دې ضرورت کړو دنیا هم افغانستان سره سره به ستاسو نقطه ته ضرورت لري نن سبا کومه مشکل ته ایجاد وږي مثلا چې ضرورت لري کله شمال نه د څلور هوادونو او شرق اروپا ته تیریږي څلور هوات به مثلا د ګمرکي محصولات وکړي افغانستان ته ساده ده افغانستان هم ضرورت لري چې په ګمرک پاله کې ترانزي نه پیسې وکړي او وايي ترانزي زمینی په ترانزي ده د موږ بازګر حق لري په دولت باندې چې مال به صادر شي بهر مکوته
من نه ګیلانی سپ دا مارچ شپ کار اهل کار موضوع ته اشاره وکړه تاسو تر اوسه پورې کوم تعینات طالبانو کړی دي تر راضی اسی د کار اهل کار پیسې
نه په هیڅ صورت باندې په دې چې د تخنیکی وزارتونه هم مولوی صاحبانو ته ورکړي دي چې په یقین باندې هغه په دې باندې پیږي کله چې د تحصیلات عالی وزیر وایي چې ما ماستر او ډاکټر نه ده پکار نو بیا به دغه وزارت نه زسته تم اور لرم چې سبا ته به زما اولاد زی په آرامۍ سره به سبق وایي او هغه نه به ډاکټر او ماستر جوړیږي همداسې وزیر صاحب د تحصیلات عالی وایي چې دا شل کاله کې چې سبق ویلی دي دا خوش وخت ضایع کړی دی دلته سبق نه دی ویل شوی اوس به موږ نوی سیستم د درس جوړو ټول دا ټول هغه سه بعضې وزارتونه دي چې آغه تخنیکی وزارتونه دي وزارت خارجه تخنیکی ده وزارت زراعت تخنیکی ده وزارت انکشاف دهات تخنیکی ده، دا معدن تخنیکی ده، دا غو وزارتونه دي چې البته باید اهل فن موجود وي. یو څوک چې خپوخ ډیپلوماټ نه وي هغه په وزارت باندې نه پوهیږي. مونږ به په دې باندې قناعت وکړو چې مولوی صاحبان د وزیر وي، خو موین صاحبان د باید داسې شخصیتونه وي چې هغوی ژمن لري، هغوی د افغانستان سره مینه لري، افغانستان د دوی خاوره ده او دوی غواړي چې په خپل وطن کې خدمت وکړي. زه یقین لرم چې زموږ ډیر زیات افغانان په د باندې د افغانستان نه که امارت اسلامي دوی ته بلنه ورکړي او د هغوی د حیثیت او د عزت زمینه مساعده کړي، هغوی به راشي او په دې وزارتونو کې به کار وکړي. وزیران دې نیوی ولې د موین نه لاندې خدا خو د دوی حق به سبق ویل دی. مونږ انکشاف ته ضرورت لرو او دا دفتر کې فعال نشي، دا په صورت قطعه باندې مونږ به یو ښه افغانستان نه لرو. د پردیو لاسپوڅه به یو، پردي به زموږ لپاره تصمیم نیسي. لکه چې دا اوس نیول کېږي، مثلا عمران خان بله شپه په بل ګیټس سره په ټلیفون باندې خبرې کړې او د افغانستان لپاره د واکسینونو غوښتنه کړې. دا ولې زموږ خپل رئیس الوزرا دا کار نه کوي چې پردي ملک زموږ لپاره کار وکړي؟ تر اوسه پورې قطر وزیر خارجه د افغانستان لپاره ګرځېده، اوس هغوی هم انکاري شوي دي. نور هغوی افغانستان په رسمیت نه پېژني، چې نن په ډېر صراحت باندې ویلي دي چې د افغانستان په شناخت باندې باید یو مقدار مکس وشي چې عجله پې ونه شي. نو چې قطر غوندې یو ملک هم د داسې یو نظام نه مخ اړوي دي، نو زموږ خو ډېر په بد حالت کې یو، باید ځان کې تغیر راولو او بالاخره دا یو بل سره ومنو او یو بل ته احترام وکړو. دا غیر داغین خو بیا دا وطن نشي جوړېدلی.
مننه ګیلانی صاحب. متین صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه تغیر چې ګیلانی صاحب اشاره ورته کوي په څومره وخت کې باید رامنځته شي او په څومره وخت کې افغانستان ضرورت ورته لري؟
په ډېره بخښنه سره چې اصلا زه په بل فکر کوم چې پوښتنه یو څه او دوستانه تشریحات په بل څه ورکړل. تمرکز د پوښتنې لاړه په بلې خوا چې آیا طالبان د امارت اسلامي د نړیوالو پوښتنې ومني که ونه مني. نو دغه تغییرات چې دوستان وړاندې کوي دا خو زموږ داخلي کورنۍ موضوعات د افغانستان دي چې اوس طالبان حاکمان دي که څوک منی که نه منی، اوس حکومت او وخت دوی په لاس کې دی. خو دا خو یو نړیوال نورم دی چې هر څوک د هرې عقیدې دپاره چې وجنګېدل چې په واک شول هغه د خپلې د عقیدې خلک سر ته راولي. نو په دې اړه
یعنی تاسو له ټاکنو سره چې کوم تعینات شوي دي له هغه سره موافق یاست؟ مطلب مو دا دی؟
نه، دا څه نه ده چې په تخنیکی باندې چې دوستانه تشریح کړي چې دا درست کار دی. خو لکه څنګه چې ګیلانی صاحب اشاره ورته وکړه، وزارتونه سیاسي پوستونه دي. دغه توپیر باید وکړو چې درسته ده وزارتخانه تخنیکی وزارتخانه دي، خو وزارتونه سیاسي پوستونه دي او سیاسي پوستونه هغه چاته ورکول کیږي چې هم مفکوره او هم نظر دي مبعکې دي خلک.
خو ګیلانی صاحب وویل چې مرستیالان دې سم نور کسان وټاکي.
بالکل معینان د وزارتونو باید مسلکی خلک وي، رئیسان د ریاستونو باید مسلکی خلک وي. اوس که امارت اسلامي دا غلطي هم کوي چې معینان او رئیسان هم غیر مسلکی ملایان، قاریان، طالبان او حافظان تا کی د یو مسلکی اداره داخل واقعا د افغانستان د راتلونکي سره شدید جفا از بولم.
مننه.
او که وزارتونه هر چنگی وی دا دی خپل کار دی.
مننه. مارج صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه تغیرات کرازی، یعنی مثلا طالبان دغه نظر لکه څنګه چې تاسو او ګیلانی صاحب مخکې او همدار ازمتین صاحب دې ته اشاره وکړه چې ځینې تغیرات ضرور دي، دغه تغیرات باید په څومره وخت کې راشي؟
ګورئ، دغه دوستانه په دې باندې اشاره وکړه، د کابینه تایید وړ په دې ده چې په اوسني حالت کې دغه حالت څوک بل څوک له دوی نه کنټرولولای. او وزارت دا سیاسي او د خپل وای بار راځي سیاسي ده، یعنی مدیر په کار ته او اداره چی په کار ده، کار فرما په کار نه کارګر، یعنی مسلکی حالت کې کنه به خیر فرق نه کوي. مونته مدیریت په کار ده او بده وای چې دا موقته ده، نور کته کسان ته دوی رښتیا غواړي کار وکړي، تولید مخته بوزي، یعنی سیستمونه باید روان کړي. حالات ګډوډ د هیواد نه سیاسي کنا نه د مداخلې د هیوادونو، هڅه کېږي چې پخواني ډله تپلې چې مثلا د ګاونډیانو یا د سیمې هیوادونو لاسپوڅي و د هغوی ګټو ته شل کاله ژمن کسان و، هغه غواړي بېرته په ډول ډول راولي، په طالبانو فشار هم راوړي، بانې هم کوي، دا یې بېره په راسه کړي. او دې خواته خوشحالي را روانه ده، زمه را روان ده، خلک تنخواه نه لري. دا ځوانان که چیرې دا رقم وضعیت ورته وساتي، د خو پخوانی حالت نه ده چې خلک مثلا ځمکې او زراعت لري یا څاروي لري یا څه معیشت ژوندي صنعت تنخواه ده، که تنخواه ورنه کړي دوی هم زجر ده. او بل دوی مجبورې کېږي هم چې ګانه که نورو ډلو ته تپورو ته لکه داعش دوی ته څه روان شول، ځکه دا اوس موږ ګورو فرانسه شدیدن کار کوي په مقامه ډله باندې چې هغوی داعشانو روحیه ورته جوړ کړي او تبلیغات ورته کوي چې هسه بله ډله جوړه کړي. یعنی خو جګړه خامخا د دوی په ذهن کې ده. خو خپله خوښه ترامپ یو کال کلونی کال مخکې وویل چې موږ 6000 کیلومتره ونه لرې کلیواته تیار داعش طالب شته جګړه خپل منځ کې پرېږدي سو جګړه کې اوس جګړه وکړي. یعنی خو جنګ خودي فایده ده، جنګ دوی وسلې خرڅېږي، دوی عسکر ترېنینګ کېږي، د دوی مثلا ښه نور مارکیټ ورته ده، پولیګون ورته ده، ازمې خرڅه کېږي، عارفان دي، دا کسان دي وهلو ټکول دي، دا نن سبا پیسې ټوله په همدغه مسله کې دي. خبره دې که داسې دنیا ضرورت لري افغانستان ته، که افغانستان ته جغرافیه او سرحدي لحاظ نه وي، دلته نور مسایل هم شته. دغه اورانیم چې په افغانستان کې تثبیت شوي، تاسو ګورئ هغه د کواټر مشر پرنس ایریک یو څو ورځې مخکې وویل چې په دغو مسایلو که موږ غواړو چې صنعت ته او ټکنالوژي ته تغوب انکشاف ورکړو، پراختیا ورکړو، باید افغانستان له مادونه موږ استفاده وکړو. یعنی په دې سرعت باندې وایي، یعنی دغه اوسنی دغه سولر برقونه او دا مسایل ټول پورې انم دي، یا لیتیم نن سبا برقي موټر او برق دا جوړ کړي، تانیوم موږ لرو مثلا په خو ځای کې ثابت شوی دي. د نفټو څاګانې دته دي مثلا دغه مس او القلي ته نن سبا سفینو ته تاسو باید ته دوی ډېر زیات ضرورت لري.
مننه مارس، مننه.
یعنی دا باید یو بخنه غوړ، دا باید منیجمنت مدیریت مارتي خبردار دي ته مسلکی خلک وکړي.
بله،
د کار خلک دي، اهل کار وکړي، د پروژې جوړ کړي، مدیریت کې کچېره دي، کار خلک کینه او ستراتیژي او پروژې جوړ کړي، ام بهرنۍ اړیکې جوړ کړي، ام دنه کار شروع کړي، تولید دي. او کچېره ته پروګرام دي ته نه بیان کړي، نه خو حافظ قرآن او مولا او مولوی دي په تخنیکی چوکې باندې کړي،
یا نو کوم مشکل نشته. مننه. د امتخه د تعینات په برخه کې لګیلنی شپ څخه یو پښتنه لرم، پاتلې خبر بیا بحث دي تر وګرځو چې امریکایانو لدې شل کلن تاریخ ته ذکر دي ګیلنی شپ. تاسو مخکې وویل چې موینان هدي عقل د وزارتونو باید مسلکی خلک وي، لیکن یو بل ستونزه د غوښ چې کومه کابینه ټاکل شوې ده د طالبانو لخوا، په دې کې چې کسان په تور لیست کې دي، تر څو چې دا کسان په تور لیست کې وي، نو دا خبره ډیره لري کې چې نسی د طالبان حکومت نړیوال پرسمت پیښل.
زه فکر کوم چې کداغه کسان چې په تور لیست کې دي، چې زه نه پوهیږم چې څوک دي، دا باید شاته شوی وي او دا زمينه نور ته جوړ کړی وي. واقعا هغه دوی وایي چې 15 کسان په تور لیست کې دي، دا 15 کسان چې په تور لیست کې دي په هیڅ صورت باندې باندې ریوال په دې آماده نشي چې افغانستان پر رسمیت وپیژني او په هغه باندې جایزې خودل شي وي دي. نو دا به یو لوی ستونزه وي د دغه تغییر د پاره. نن چې دا کوم افتخار افغانانو ګټلی دی چې ناتو ته ماته ورکړی، همدا افتخار زه فکر کوم چې د افغانانو لپاره کفایت کوي. اوس باید چې دا د افغانستان د نوی جوړېدو افتخار هم پیدا کړي چې څنګه دنیا سره خپل اړیکې جوړې کړي او څنګه خپل د خلکو لپاره ژوندانه جوړ کړي. تاسو به پرون اورېدلې وي چې یو کورنۍ چې هغوی دواړه ښځه او مېړه د پوهنتون استادان او د دود ماشومان کفن اغوسته او په سړکونو باندې ګرځېدل، او هغه ویل چې موږ سره موږ ته مړی نشته نه پیدا کیږي، موږ ماش لرلو په هغه ماش باندې زموږ گزاره کیدله. نن چې هغه کفن اغوسته دی، سبا کیدای شي دا په زرهاو کسانو کفن واغوندي. نو چې یو ملت دغه حق ته ورسیږي چې کفن تر غاړه کی د لوګي د لاسه، نو هغه حکومت ډیر وخت دوام نشي کولای. په دې باندې پیدا ډیر دوی توجه وکړي. یو بل لوی نقص چې شوی دی، د کوم وخت نه چې رئیس الوزراء ټاکل شوی دی، یعنی صدر اعظم ټاکل شوی دی، باید په هغه اول ورځ باندې خپل ختمه شي اعلان کړی وي. چې د افغانستان د لپاره څه پروګرام لري او د دنیا سره د اړیکې څه پروګرام لري. تر اوسه پورې متاسفانه یو وزیر هم خپل د وزارت پروګرام هم نه ده تشریح کړی چې د خپل مامورینو سره سره کم چلند وکړي. نو د دې لپاره زه وایم چې دوی تخنیکی کسانو ته ضرورت لري. دوی هغه تعلیم یافته افغانان چې د نن افغانستان کې دي او د باندې افغانستان کې دي د هغوی د حرمت او د عزت د ساتنې سره سره هغوی ته بلنه ورکي او دلته څوکۍ ورکړي چې تر څو دا وزارتونه دا ماشین وچلیږي او دنیا مطمئن شي چې واقعا دلته یو کار روان دی. دا څه نه دی چې ټول دنیا د امریکا او د چین په لاس کې د شهر څه د هغوی زړه وغواړي هغه څه کېدای شي. ډېر داسې ملکونه دي چې په ښو روابطو باندې خپل اړیکې جوړوي. متاسفانه دغه نږدې دوه میاشتو ته کېږي چې مونږ حکومت لرو ولې په رسمیت نه پېژندل کېږو. تاسو یو وارې وزارت دغه ته ریاست پاسپورت اعلان کړی دی چې مونږ پاسپورت ورکوو. یوازې پرون 15,000 کس تللي وو چې پاسپورت واخلي. دوی خو تورستان نه دي چې ځي چکر ته د باندې. خو دوی د وطن نه تښتي او اکثریت یې تعلیم یافته دی او یا مریضان دي چې متاسفانه په دا شل کاله کې په دا میلیاردونو ډالر چې افغانستان ته راغی موږ دلته یو معیاري شفاخانه نه لرو. او یا تاسو که د سفارتخانو په مخې ته لاړ شي بله ورځ د ایران د سفارت د مخې نه تېرېدم حداقل 200 کسه ځوانان ولاړو چې ویزا یې اخیستل د دې وطن دا خو سرمایه ده د دې خاورې. اطمینان باید حاصل شي. دغه وایم چې زه تخنیکي خلک چې موجود وي نو د دغه ځوانانو زړه لګېږي د باندې د وتلو شوق نه کوي او بالاخره وطن جوړېږي ورو ورو. داسې په دغه رقم باندې چې روان یو زه شک ګڼم
مننه لوی خبرتیا وروسته دې تر ګرځو چې امریکا له دې شل کلن تاریخ د افغانستان څخه زده کړی دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي پڅپوکي پروګرام اوري احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. موضوع مو د لنن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش لسپین مړی په خپل وینا کې ویل چې پر افغانستان امریکایي ځواکونه حمله کړې ده. په دې حمله کې بریتانیایانو هم له امریکایانو سره مرسته کوله. د خبرونه میلمانه مو د سید اسحاق ګیلانی، عزیز الدین مارج او عبد اللطیف متین. متین صاحب، تاسو د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې زده کړې کړې دي. په لاندو کې تاسو لستون وایئ چې امریکایانو له دې شل کلن تاریخ څخه زده کړې دي. ستاسو په باور
مننه صاحب. اولین څه چې امریکایانو زده کړل هغه د دوی د ستراتیژي په اړه ده چې د دوی هیڅ ستراتیژي سل په سله د تطبیق وړ نه ده او دوی باید په خپلو نړیوالو اړیکو کې خپلو نړیوالو ستراتیژیانو کې یو څه بدلونونه راولي او که درسونه یې زده کړل او هغه د خپلو راتلونکو ائتلافونو لپاره چې فعلاً د نړۍ سره په نورو ځایو کې کوي په هغو کې تغییرات راولي. لکه فعلاً اوس یو بل نړیوال تړون یې چې جوړ کړی دی په نامه د اوکوس په نامه چې د استرالیا او بریتانیا او امریکې یو ائتلاف دی چې د چین بین المللي اوبو کې د چین د حملاتو په تایوان باندې د چین ممکنه حملاتو مخنیوی وکوي. په دې ائتلافونو کې اوس د دې ستراتیژیانو بدلون ډیر مهم دی. امریکا په دې کې به ډیر بدلونونه راولي او ډیر نور شیان دي چې امریکې د خپلو ائتلافیانو سره ځینې بیوفایانې وکړي هغه یې هم زده کړلې او د دوی ائتلافیان هم ورته متوجه شول. دې ته د مثال په توګه کله چې امریکې تصمیم ونیوله چې د افغانستان نه ووزي هلته جرمني د خپل پارلمان نه د دې منځوري واخسته چې یو کال نورم خپل ماموریت وغځوي، مګر وروسته متوجه شو چې دا وخت دوی نه دی په ائتلاف کې، دا وخت پردای دی د امریکای وخت دی، نو امریکایان چې وتل نو جرمنان هم مجبور شول چې وځي. نو د جرمني خپل سیاست پوهانو هغه د شورا غړي یې د پارلمان غړي یې خپل ولسته شرمنده او خجالت کړی چې دوی په داسې یو چا اعتماد کړی و.
مننه متین صاحب، مننه. مارج صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ لکه څنګه چې متین صاحب وویل چې جرمنیان شرمنده شول، فکر نه کوئ چې په نړیوال سیاست کې هیوادونه یوازې خپلو ګټو ته ګوري؟ امریکایانو ستاسو په باور څه زده کړي دي؟
ګوره که سوای حقیقت وایي، د خپل امریکایان یعنی د امریکا رژیم د کسان جنگ ته واچول سره دا لې یعنی مزګی د نړۍ سره سره کورنۍ چې د ډیپ سټیټ دا په زور داسې یو برنامه ورته جوړ دی وایي. که خپل امریکا تقریبا وایي چې دیس تریلونه دا وو د ریزرو د فدرال ریزرو بانک نه ول بانک نه د خپل قرضدار پروړی بانک خپل دی، دوی نه دا ځکه چې مستقیم نو جګړې ته ورتګ هر هیواد دوی ته په خطر کې ده، ځکه اوس تدابیر نیسي په ټولو جګړې کې. عراق هم چې وتل همدغه وو چې خپل مصارف کم کړي، یو څه یې غیر مستقیم کنټرول په عراق کې وساتل. دغه پروګرام افغانستان هم درلود، دا چې ترکیه خپل ستراتیژیک ملګری غوښتل او وړاندې کېدل ته، او پاکستان وړاندې کېدل ته، څنګه دغه سیمه کنټرول وساتل، دا دې لپاره ډېر غټ قوي درس په دنیا کې راغلی. د نو د مسایل په دې باندې پوه شو چې مثلا ډېر وخت پاتې کېدل څنګه چې نور دوستان ویلې دوی ته باید ناکامي کېږي، او په بل ملک دوی باید بعض دینه کې وړاندې کېږي او ستراتیژي پروګرام لري، یعنی په خپل داسې یو پروګرام بلري چې خپل موخه ته به غیر مستقیم ځان رسوي، نه په دې ډول باندې چې دوی ورتل او اډې وړل او خپل جنگ جګړه یې کوله.
مننه مارج صاحب، مننه. ګیلن صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې امریکایان ولې دې څه زده کړي دي له دې تیرو شلو کلونو؟ بله ګیلن صاحب، سره ټلیفون کې آواز نه اورو. ګیلن صاحب، تاسو ما آواز اوري؟ دوی ته بیا هڅه وکړو چې ټلیفون وکړو، ځکه چې څه ستونزه ده پکې. که د خبرونې څو دقیقې پاتې دي، که دې ته راوګرځو مارج صاحب، ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم. شل کاله مخکې لننه، لکه د خبرونې په پیل کې په مقدمې کې ما دې ته اشاره وکړه، امریکایانو له طالبانو محدودې غوښتنې لرلې. مثلا القاعده له خپل خاورې وشړې، د القاعده روزنیز کمپونه په افغانستان کې بند کړي، او دغسې غوښتنې. لیکن شل کاله وروسته طالبانو هغه غوښتنې په یو ډول منلې دي، له القاعده سره روابط قطع کړي دي. فکر نه کوي چې اوس هم د طالبانو لپاره په کار ده چې پخوانی صاحب بیرته تکرار نه کړي ځینې غوښتنې چې په نړۍ کې د منلو دي هغوی ته سر کیشتي؟ مارج صاحب،
بالکل صاحب. ګورم مخکې تاسو هغه اول کې ډېر ښه پوښتنه وکړه چې موږ څه زده کړه. خیرم دوستان خپل کې اشاره وکړه، دا موږ ډېر ښه زده کړه چې گدایي دایمي نه، یعنی گدایي ته موږ باید دایمي ونه ګورو. دا موږ ته ډېر لوی درس و. بل دا زده کړه چې خلک مرستو ته راځي، دی عملاتر چې کوي هغه په وړیا توګه نه کوي، په سادګي نه کوي، هغه خپلې ګټې ګوري، په بل څوک په څوک مین نه ده. موږ دا باندې پوه شو چې موږ به د افغانان خپل منځ کې به د همیشه اتفاق ولرو، یعنی اتحاد ولرو. مهمه خبره هم دا ده که خیر یا شر د یو افغان، خیر یا شر د یو قبیلې په ټول باندې مستقیم اثر کوي، تباکي و خرابي و. بل هم دا زده که چې ګوډاګي حکومتونه او جاسوسان باید په هیواد ته ژمن کسان دي، هغه به زر په زر ملت راپورته شي او سرکوب یې کړله منځ بي سي. دا ډېره غټه خبره ده. نو راغله دې ته چې دا مسئله چې غوښتل امریکا القاعدې مشر دا او دا خو هغه ول دوسې القاعدې مشر چېرته و چې دوی له منځه یوړ. دا ټولې بهانې وې، ما ول ویل دا یو ډیزاین شوی جګړه وه، راواڅو سره رااله خپل مخه تراله او د استراتیژي نقطه واخلي. دا جګړه د دیو باسي پراخه کې چین خواته د چین اقتصاد په دات کې، روسیه خواته ورته مرکزی اسیا ته ما چې کراکاس، آذربایجان او تور بهيري او د سیمه کې کنټرول نه مستقیم ونيسي، هغه د سي پیک سره برابر تاسو افغانان همیشه یو پوینه کې هستي ازادي خوایي لري. ټول کسخ کو خو کلاګر سره کسان خلک سره غلي دلت سره غلي تاوان سره د ماته سره مخاوتي یا جګړه سره سره دا وقت چې افغانان د استهدا هیڅ لري او جلو سره کوي د ازادۍ لپاره. بل یو څه مجبوریتونه هم دوی جوړ کړل، په لوی لاس سره طالبان زیږول، مثلا بې ګناه کسان زندان ته واچول، بې ګناه کسان باندې بمبارونه وسول، کلیو پټي بمبار سول، خلک تالشان وسول، ډېر ظلمونه وسول، خلک دې هم مجبور سول واچ وسول چې لاس ته ټوپک جاته لاس برکی. نو د القاعده او دغه مسله د خپل تقریبا جوړ شوی دي، چا جوړ کړی او کوم ناراضي من به معلومې دي، ملاتړ معلوم ده، مرکزونه معلوم دي. که چون رښتیا غواړي چې شاله من زوی شي او رښتیا خطرې هر چا ته اواز تشخیص کی، بیا دې معلوم کړي چې مرکز او منبع او عاید ځای چې په ورده سي هغه پېتا. دلته دنیا ته دوه رقمه هوادونه استعمار راغلي، یو هغه هوادونه چې ګوري وړتیا لري، هغه سرکې اتم ورکې لوی په هغه باندې بندور هوادونه ښکار کوي او بندور هوادونه برابري کوي، او یو رقم غیر مسؤوله جغرافیه جوړي چې هغه باندې شکه چیرې او څه سم سم جوړي، هغه بیا له سره وتوانی غیر مسؤوله جغرافیه یو لابراتواري. دلته
مارشب نور هوادونه به یا حقیقت یا نه حقیقت خپل ستراتیژي لري، خپل پروګرام بلري، خپل سیاست بلري، لیکن په نړۍ کې چې سیاستونو ته ګورو، هیوادونه د نورو هیوادونو سیاستونه خپل بدلولای شي، په خپل ګټه باندې راڅرخولای شي. نننۍ جاپان له امریکا سره تر ټولو نږدې دوست یې جاپان چې امریکا اټوم بم په استعمال کړی دی، هغه جرمني چې امریکا ورسره جنگ کړی دی نن د امریکا تر ټولو نږدې دوست دی. یعنی افغانان هم که چیرته لتیرو شلو کلونو داس دکړي، حتی لچلويشتو کلونو داس دکړي، باید دکړهونه کی باید فکر نکوي چې دغه اوس د طالبانو حکومت حاکم دی په افغانستان کې، فکر نکوي چې جن تغیرات باید راولي چې د دوی حکومت هم نړیوالو ته د منلو شي او افغانان هم خپل ګټي وکي، او که په دې شکل روان بي نو خو جګړه بیا بیرته لمنه پراخیږي او بیا به خدای مکه افغانستان د جګړو پور وسوي.
بېلکل دا خبره وخت ما یو خرمدا مسله د سیندین هوادونه تازم جوړ شوی، لکه مثال پاکستان په 1973 کال کې د بل چا پلاس جوړ شو، مامنن ک پنجابیان ته کوم دند ورکول کی مجری هواد پتوګه دوی خپل ګټه په پام کې نیسي، خپل رسفاو ساده ځوان د خپل هڅه د یم د اوس پاکستان تقریبا که احتیاج د کار شته سیستم جوړ کړ خپل ملت ځوان د ژوندۍ ورکي. یا مثلا اشخاص که من ګورم امیران ګورم خپل امیر عبدالرحمن خان را تاشکن را ورسن نور پاشان که دسانسوی ده را ورسن سره کته کلم موټر کرا وس که گاڑی کرا وس سرچ کرا وس من داز سیاست غوره کسی انګریزان تر بل اخر دین په تخت باندې و در د جوړن مسله او دانو مسله چې من سره وس په دې فشار نه وس ده. یاند هم دغه چې چې موږ پاتې دي ټول هم د سیستم د نظامی د قضا د خبر کې قسم نه دی ودانې دي سره کنه دي ټول غجو کړل ځکه بیا خپل تغیرات تدبیر وکړه، د تدبیر وکړه چې د انګلستان استفاده کوله. دا یو وخت خبره ده، بل دا وخت خبره دا چې طالبان اوس هغه په ټوله خاوره باندې حاکم دي او د دولت په اصولو بنیاد چې عناصر د دولت حاکمیت قلمرو نفوس ده دا درې واړه عناصر دوی لري. نو بنا دوی به داسې یو کار وکړي چې ملت سره څه شدي کې د موږ لویه بدبختي دا چې حاکمان له ملت ته رازونه پټوي، دغه نقص د موږ داسې رابطه د ملت او دولت نسته. که دوی داسې تکیه په ملت باندې وکړي او د ملت زه خپل کړي او دوی سره مشورې او تفاهم باندې دا کار نه وکړي، نو بنا دلته کېدلی چې ملت د ده ملاتړ وکړي. که چېرې ملاتړ وکړي اتفاق جوړېږي. مثلا یوه خبره ته زه اشاره کوم، لنډه تړون له امریکا سره لاسلیک شوی ده. تړون د چا لاسلیک شوی ده؟ دا خو تړون خو یو حقوقي اهمیت یا حقوقي شخصیت ده، دا حقوقي بحث ده. تړون یو ډله سره لاسلیک شوی ده، ډله وه سیاسي له دولت د امریکا سره شوی، ملت اراده خو په دې کې نه وه. اوس که چېرې دا تحمیلي په ملت باندې دا جبر ده او فشار ده، او که غواړي په ملت باندې قبول کړي دا د سي خو نو جرګه د دایره کې جوړه دي کې دغه تړون دی وایي که ملت استازو یا خپل ملت ته رایه ورکړه دا به مشروعیت لري. نور خو دا خو د یو طالب شخصي کار ده، دغه چې کارونه باید موږ په لوی لاس باندې ونه کړو. یعنې مثال ملت سره څه شریک او ملت نه مشروعیت واخلو، د هر څه مسلې شریکول او مشروعیت والله که نظام دیموکراتیک راوړي که اسلامي راوړي که امپریالیستي راوړي که سوسیالیستي راوړي، که چېرې ملت تاته مشروعیت درکړي هغه د منلو وړ او نړیواله مخامخ پر سل پر سل باندې باندې دا شرطون ستاته کې هدل کېږي د خزو حقوق او فلان پستان دا لباده ستل ملت نه فاصله لري کچېره ملت ته دغه نړۍ توه چې هڅه ده د دولت پدن دا د ماده دولت او ماده منلو وړ ده اکثریت ملت نو مبکتونه پدې کې نه چې ویلا کڅ په کې وای مرامتي دي او نړیوالو کوکني حاضر دي غوي مرامتي نو بینه دغه مسله ته په کتو سره
دلته مارش فکر نه کوي چې طالبان ځنډ کوي. مثلا په کندوز کې د نجونو مکتب ته اجازه ورکوله، ولې یوه اونۍ مخته دا اجازه نه ورکوله؟ ولې دغه نن سبا سبا اعلان نه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم دغه اجازه شته؟ دغه ځنډ په خپله د دې باعث کیږي نه سي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل وځنډي شي؟
دلته خو همدا دوه خبرې دي. دوه خبرې په دې دي چې یا فرصت جوړول دي، دغه وضعیت په فرصت په توګه ساتل دي، چې په دې شاته کومه خبره روانه ده، کوم پروګرام سره د جنګ کومه تابعه کې سخته واقعیت وایي، او یا دا چې دوی تخنیکي لحاظ کوم مشکلات لري، کېدای شي دا تخنیکي ستونزه هم د ترغه چې مکتبو کې یا په ښوونځیو کې ټولګي جدا کول، پرده ورته جوړول، یا معلمان او ښوونکي ورته راوستل، کېدای شي دا وځنډیږي وخت زمارم دومره ځنډم په کار ده. مونږ په اول کې مخ په مطبوعاتو کې دا خبره کوو چې طالب ته وخت ورکړي، مثلا یو دوه وخته پورې چې دوی ته کرا کرا آماده کړي حکومتداري. زمارا وو تقریبا دوه میاشتې دي، دوه میاشتې د صفر حکومت نه ده. هر څه نظام، هر څه تشکیلات موجود دي، تجهیزات موجود دي، وسایل موجود دي، ودانۍ موجود دي، تنه مدیر بدی پرسونل موجود ده. دغه ځان کول په دې کارو کې خامخاو د مشران
ما نه نه مار
خبرول دی، او خامخاو پختنه کوي چې کوم حالات کې دغه سوي دی
او وخت نور اجازه نه راکوي چې بحث دوام ورکو. په لاندو بده متین صاحب یو نظر هم واخله. متین صاحب، ستاسو په باور باندې لدی شلو کلونو طالبان باید څه زده کړي په ډیرو لاندو لسه؟
مننه صاحب، لومړی خو ډیره مهمه دا ده چې د نړۍ سره اړیکه د جاسوسي په معنا نه دي. د موږ تاسو د افغانانو یو ډیر لوی عیب په تیرو شلو کالو کې دا و چې د نړۍ د هر چا سره به چې چا تماس او اړیکه درلوده، هغه به زیاتنه په دې پسې نه کتل چې دا د ملي ګټې او نور اصول په نظر کې نیول شوي دي، کنه بس ټاپه به د جاسوس پی وهله د ډاره چا د پردي ملک سره تماس نشوای نیولای. نو موږ باید نړیوالو اړیکو ته باید افغانان فعلاً ډېر اهمیت ورکړي، او د نړۍ د تقاضا او منلو دپاره افغانان باید خپل اصول وټاکي. او د ما په نظر اصولو کې څو خبرې ډېرې مهمې دي چې خپل نورم وټاکي افغانان، چې د هغو نورم مطابق که د نړۍ د هر هېواد سره اړیکې نیسو، د هغو په اساس باندې ونیسو چې لومړی پکې اسلام دی. هر شی چې د اسلام د دین د شریعت د اسلام سره مغایر مخالف و باید هیڅ اثر ونه منو. افغان بل افغانیت دی، څه چې د موږ تاسو د کلتور او د رواجونو سره خلاف کیدی هغه هم باید.
البته دا ټول هیوادونه دا کارونه کوي، ټول هیوادونه فرزند خپل اصول او کلتور او اناناتو ته خپل دین ته درناوی کوي. یعنی مطلب هغه هیوادونه چې د دین په بنسټ باندې نظام چلوي کنه، یعنی د نور اسلامي هیوادونو کې. ډیره مننه متین صاحب چې پرونه کې مو برخه را سره واخسته. مارش صاحب، لتا سو هم مننه کوم. د شاغلی ګیلانی ټلیفون پروسو کې قطع شو، له دوی هم مننه کوم چې د بحث په لویه برخه کې ګډون را سره وکړ. تر بل خبرونه مو په خپله سپارم.
زانو نتره قربان کو نور نورانو یا نور نورانو، رازی چ جوړا افغانستان کو نور نورانو. زئی چ زانو نتره قربان کو نور نورانو یا نور نورانو، رازی چ جوړا افغانستان کو نور نورانو. یا نور نورانو، نور نورانو، نور نورانو. We'll be right back. شي خپل وطن تا کی مسافرو مهاجرو را شي خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو را شي خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو را شي خپل وطن تا دکشي چې پورته خپل نشان کړو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کړو نور نورانو یا نور